آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې ګنشمیر اوریدونکو په پاکستان کې پر افغان کډوالو د کړې د تنګیدو په اړه شکایتونه کړې دي یو شمیر افغانانو بیا له دغو کډوالو غوښتي چې بیرته هیواد ته راستانه شي ځکه د دوی په ټکو دغه کډوال په پاکستان کې هم بدې ورځې او مزدورۍ ګالي او وایي چې دغه مزدوری او کار کول په افغانستان کې هم کولای شي دا چې پاکستان ولی افغان کډوالو ته نږدې یو میاشت مهلت ورکړی چې له پاکستان ووځي کنه په زور به وباسي په دې اړه په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ سره مرکه هم درو خو راځي په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو
السلام علیکم نوم مریس خان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو یم پاکستان کې میشت افغانانو کله چې نگا جمہوریت حکومت کابل کے دوی بار ٹول دا ویل صوابی برکی کیم کیم بازار بازار جماعت لوی جامع جماعت دولت مولوی دیو پو ار اختر ار اجمی مانزو کے پو خطبہ کے دا ویل مسلو کیم سے افغانستان تک بدی وس شرائط کے نہ پکار کو منگو تا زلاڑ سو منگو تا سو ماجرت خرابی گی زک ویل تا اشغال گر دی اشغال گر خود ویل تا اشغال گر دی وس خو الحمد للہ اسلامی نظام راغلی او اشغال گرم ختم سوی ہوتی دی اسلامی نظام راغلی دوی پٹکوم اوس دراسی کنا ٹول دراسی پل وطن تو دراسی او پاکستان کی تو چی شکایت پاکستان کې دغه ډوډۍ خوري مزدوري کوي او په افغانستان کې هم دغه ډوډۍ خوري او مزدوري وکړي په افغانستان کې درس 15 میلیونه انسانان ژوند کوي دا 3 میلیونه جنورم راسي ورته هم دوی هم ژوند کوي خو دوی په استلام اسلامي نظام هم ده او خپل هیواد ته درستانه سي دا ورځ دا ربړول دا نیول دا خوندم نه کوي ځکه چې د افغان دویم نوم څه ده مهاجر هر ځای کې ورپسې چیږې وایي مهاجره مهاجره بېزته کوي هغه نه راځي خپل وطن کې که لوږی که ته تنګ که لوږی او که تنده یې تېره وبی دلته یو ځای ټول
د موږ داسې یو دولت ته عمارت دی چې هغه د لاسه اوس په پاکستان کې په مهاجرو بد ورځ ورځ د مشر جوړه کړې ده مخکې دومره ظلم پاکستان نه کوه اوس دغه ظلمونه دي چې کوي ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود هغه اوس د دوی ستسره نه شو نو پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجرو باندې کوم او دوی هم داسې یو کار وکړ چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړې دي هغه وعدې عملي کړې نه دي ځکه چې دوی اپه عمومي اعلان کړله عمومي اپه اعلان شوه د خدای څه وعده وشوه د خدای څه وعده ده د عمومي اپه د خدای څه وعده ده خو دا د خدای څه په وعده دوی په خپله ونه درېدل نوې لار دي اوس هم نیول او خلک ته تښتي او ځبراول او وژل دغه شی کې نو چې د خدای سره د وعده ماته کړې د بنده خو پروا نه لري نو بنده خو کومه خبره نه ده هغه اوسه خوله م اړولی شي ژبه اړولی شي پراخوا باندې ځان خلاصولی شي خو دوی د خدای سره په وعده ونه دل د خدای سره وعده ماته کړه عمومي اپه چې اعلان شوه عمومي اپه خو عمومي اپه وینو خو دی هغه د خدای سره وعده بېرته ماته کړې ده د وخت ده خدای سره وعده کړې وه خو بېرته ماته کړه نو مهاجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې دغسې حالت دی د افغانستان یو شی نه ځي که کچالی دی که انګور دی که مړه ده که نور سبزیجات دي دکانان خالي او غریبي در ټوله په اور باندې لاهو کېږي په اوبو لاهو کېږي ځکه دغسې حساب و کتاب چې دوی په سردو کې جوړ کړی دی داسې ځای نشته چې دوی یو ځای ته قرارداد ولري د خار او د غریب او د دهقان او د بزګر کار پرې باندې وشي نور دی الله پاک دی موږ غناره و دی الله پاک دی موږ چاره وکړ دی زای داس شاید وشر دی 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 کومه بشری مرسته چې راشي په وګ کې مسکینان دی دی ماشونه دی 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 افغان دی جلاباته تلویه چې موږ ته شل زره څلور ویشت نر کیوي او د دی خپلو معیبینو ته یو نیم یو نیم لک ورکیوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد نواب نیمیړم، د پنجاب اوسیدونکی یم. پنجاب کې موږ وسیږو او علاقه ده سکی اثر په نامه. دلته ډېر غټ ماجر وسیږي، د مځکې کار کوي، دا زمینداری کوي. ډېره سخته پریشانی ده، بس ورځې هم پولیس ګرځي، د شپې هم ګرځي. کاډونه لري نه، د کاډو وال ګوري نه، بیا کاډو وال ګوري. بس څوک هغه ټوله چې پیسې ورکړې بس خلاصیږي، چې پیسې نه وي بس هغه وړي د ځانه سره. اوزه د ډیر خراب ژمی هم دی په افغانستان کې. بل دا داسې خلک دی چې ډیر نه مځکې لري، هلته نه ځایونه لري. بس دغه زیات خلک دلته چې کم اوسیږي، بس دغه خلک دي. دا د مځکې کار کوي، دوره سرمایه نه لري. بس سار ماښام یې ګټي، بس سار یې خوري. بس دغه اوزه ده، بس د ورځې کار دی، بس دونه روزمز ګزاره ده. بس دا دی چې اوس وی باسي، هلته د دوی اوزه به ډیره خراب وي. دا مځکې نه لري، هلته هم نه لري. تو سره کومک هم نه کیږي. د سرو کاډو وال بیخي ډېر پښه کیږي. د وضعیت یې ډېر د ډار دوام دی، چې دا شر جمعه یې پرېښي وایي، جمعه یې نه وایي ایستلی. نو بیا مخته نوي کال ته کې بیا ایستلی، بیا به دا خلکو خپل هلته ژوند مزدوري دوامداره ساتلی وایي. اوس اوضاعه یې ډېره خرابه ده، تښتنې نشته. بس بندیګرات ته یې وهل، د ډبو اخت یې څوک د پوښتنې سړی بالکل نه لري افغانان.
السلام علیکم. سلام دې وړاندې کوم د ازادۍ ارادو او کارکوونکو ته، او بیا سلام وړاندې کوم او اورېدونکو ته د ازادۍ ارادو ته. هغه دی د پاکستان او افغانستان اوس مسله څه شي ده چې روزانه په بارډر باندې هر ورځ د دوی جنجال وي؟ د ټول اولس یې پریشانه کړی، تګ راتګ کې پیسې اخې، ظلم کېږي. نظام د ازادۍ ارادو ته دا درخواست دی چې مثلا دغه مشکل باید حل سي. دا خو داسې نه کېږي چې پاکستان وایي چې نن دې بار سي بس بار ختم. دا دغو نیو ولس ته چې دغه ځي تقریبا کال دوه لګېږي چې دا مسلسل روان وي. نو دا اوس د پاکستاني حکمرانان داسې بې رقمه خلګه دي، که دغه دا ودای خبرې کوي چې کله کله ووایي وایي افغانان موږ باسو. نو دا خو داسې نه سي وتلی هېڅکله، په دې ټیم لګېږي. او دوی څه کوي چې دلته رشوت ځینې اخي، هر ځای چې غریب ګیر کړي دغه څخه بس پنځه زره، لس زره، شل زره. دا اوس حکومت دی، دا اوس وطن دی، دا اوس څه کار دی؟ په دغه رقم خو یې وطن ټوله تباه کړی. اوس د ډالر اسپګلین په افغانانو باندې تمام کړي. چې نیستي ده نو خو نیستي ده، افغانیانو په دغه نیستۍ کې ژوند کوي. هغو باندې به چیرې استي ده؟ زما دا خبر باید د ازادۍ ارادو کارکوونکو ته زما دا سلام دی چې باید دا د دې غم وخوړه سي. دا د ټوله ولس یې پریشانه کړی دی، بیا خاص طور پښتانه.
السلام علیکم ورحمت الله. زه خاتم افغان یم او مهاجر یم په پاکستان کې. دا تا د مهاجرت خبره مخکې وکړه چې مهاجرت خو لکه د بېروزګارۍ نه کېږي، د کار نشتوالی. نو موږ چې کله مهاجر شو هم د کار نشتوالي خاطره چې مثال موږ راغلو پاکستان له د کار کوو، خپل کور دپاره لکه نپکه برابر کړو خپل بچیانو له. نو اوس الحمدلله کوم د کشتی بیګم کانال شروع شوی په افغانستان کې، نو هغې ډېره ځمکه خړوبه کړې ده او نور انشاءالله خړوبېږي. نو پکار ده چې دغه کومه خړوب شوې ځمکه یا نور خړوبېږي، کوم مهاجرین چې په ایران کې او پاکستان کې، نو هغو له غټ کورونله لس جربه او واړه کورونله پنځه جربه. نو دا چې ورکوي چې مثال حکومت له دې ګټه ځي، او نور به دوی په خپل کورون دپاره به څه رزق حلال برابر کړي او ژوند به کوي، او خپل وطن له به راشي، په خپل وطن کې به ژوند تېروي. نو الله دې وکړي چې دا رقم سیستم برابر شي، نو ټول وطنوال لپاره به ښه زیری. مننه. السلام علیکم.
اوریدونکو دا وو ستاسې پیغامونه په دې هیله چې دغه کومې سپارښتنې مې چې درلودې دا د افغان کډوالو او د کډوالو د مسولانو تر غوګونو ورسیدلې وي. دا چې پاکستان ولې افغان کډوالو باندې کړی تنگ کړی، ولې دوی ته نږدې یو میاشت مهلت ورکړی چې له پاکستان ووځي کنه په زور به یو باسي، په همدې اړه مې د یوې مرکې په ترڅ کې په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وپوښته.
له یو پلوه دغه مهلت عملی نه دی، او دویم دا ښکاري چې دغه تصمیم چې دوی نیولی دی دا د کوم تګلارې یا د پالیسۍ له مخه نه دی، بلکې د یو غبرګون په شکل کې دوی دغه فیصله کړې ده. او دا چې موږ ګورو چې د ورځو کې دوی د طالبانو سره اړیکې خې نه دي، نو دا ښکاري چې د هغې په غبرګون کې دوی دغه اقدام کړی دی. او پاکستان کې څو ډوله افغان کډوال ژوند کوي چې یو د یونیسیف په چوکاټ لاندې دي چې هغه یو نیم میلیون دي. د هغې نه وروسته د تیر حکومت پر مهال په 2013 کال کې نږدې 1 میلیون یا 8.5 لک افغان کډوال راجستر شو. نو او د هغې نه وروسته بیا په تیرو 2 کالو کې هم یو شمیر افغانان هلته تللي دي. نو دغه ټول که موږ وګورو د دوی بیرته ستنېدل د یو منظم پلان ته ضرورت لري، په دغه سي لنډه موده کې دا غیر عملی ښکاري.
شمس صاحب، د افغانستان دننه بلګ امکانات باندې خبري وکړو. د افغانستان دننه بشري وضعیت نازک دی، کاروبارونه کم شوي دي. فکر کوي اوسنۍ حکومت به د دومره شمیر کډوالو منلو ته چمتو وسی؟
د افغانستان داخل نه اوس مهال موږ چې ګورو د افغانانو د وتلو پروسه هیڅ درېدلې نه ده. دا چې یو شمیر ګاونډي هیوادونو د ویزو سیستم ډېر سخت کړی دی او افغانان نشي کولی چې بیرون ته لاړ شي، نو ځکه هغې هلته پاتې دي. متاسفانه اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، سیاسي هم اوسني واکمنو داسې یو فضا نه ده رامنځته کړې چې د باور فضا چې خلک په اعتماد وکړي. نو بیا د دې کډوالو بیرته ستنېدل ډېر عملي نه ښکاري، او تر اوسه په دې کې طالبان هم ناکامه راغلي دي چې دوی دغه کډوال بیرته تشویق کړي او یا ته هغه لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. دا اسانتیاو په اړه خو د هغوی به دلایل لري، ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت دا نه ایجابوي او نه دوی دومره امکانات لري، او نه هم نړیوال په دې برخه کې هغوی کومه داسې دلچسپی خودلی ده چې هغه یې را مخ کې شي او د افغانانو سره به خصوصا د کډوالو په ځای کولو کې دوی مرسته وکړي.
له پخوانه دا ویل کېږي چې پاکستان له افغان کډوالو نه د فشار د عالی په توګه کار اخلي. اوس فکر نه کوي چې پاکستان د ورته فشار په حال کې دی او غواړي چې له لویدیځ نه په دې برخه کې کم تر کمه مالی امکانات ترلاسه کړي یا مالی امتیاز ترې واخلي؟
متاسفانه د تیرو 16 لسیزو راهیسې د کله نه چې د کابل او د اسلام آباد سیاسی اړیکې خرابېږي، پاکستان کوشش کوي چې دلته میشت افغان کډوالو باندې هم دایره تنگ کړي. اوس مهال چې په پاکستان کې نسبتا امنیتي اوضاع خرابه شوې ده او یو څه بریدونه او پیښې زیاتې شوې دي، دوی غواړي چې د کډوالو حضور ته هم د همدغه نامنۍ سره یو تړاو ورکړي. که څه هم د پاکستان خپلو مختلفو سرچینو دا بیا بیا ویلي دي چې افغان کډوال په پاکستان کې په جرایمو کې یا په امنیتي پیښو کې د دوی لاس لرل د 1% نه هم کم دی، یعنی 99% دغه کډوال بې ګناه دي. اول ته خپل ژوند کوي، او دا چې اوس مهال په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې هغوی هلته ژوند نشي کوي، امنیتي مشکلات لري، اقتصادي مشکلات لري. نو دا د پاکستان دغه ګام نه هم د ښه ګاونډیتوب له پلوه دغه ایجابوي چې دوی دغسې ګام واخلي، او نه هم یو انساني ګام دی، باید د دې نه دوی لاس واخلي.
څه په کار دي د دواړو هیوادونو حکومتونو ته حل لارې څه دي او د کډوالو قوانین څه وایي؟
اول خو دا دی چې د افغانستان او پاکستان اوسني واکمن په دغه موضوع باندې سره کینی، یو تقسیم اوقات جوړ کړي، د یو منظم پلان د مخې هغه ممکن 1 کال کې 2 کالو کې ولی هغه ته د عملی کارو کې هم د په افغانستان په داخل کې دغه شرایط رامنځته کړي چې دغه کډوال تشویق شي او د خپل وطن ته خپل کلو ته خپل ولایتونو ته دوی ستانه کړي شي. په دې برخه کې نړیوال هم تشویق وي شي، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو سازمان چې دی، نور نړیوال مرستندوی ادارې چې دي، او دغه نور ډونر هیوادونه چې دي، هغه هم باید رامخ کې شي د دوی په ځای کولو کې مرسته وکړي. مګر د دې ټول نه مهم ته افغانستان اوسنی چارواکي طالبان رول دی چې طالبان اول په افغانستان کې د باور داسې سیاسي د باور فضا رامنځته کړي چې د افغانان کم افغانان چې تلل غواړي په خپل خوخه البته هغه ته داسې فضا رامنځته شي چې دوی هلته ځان خوندي احساس کړي.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 20 201.
او اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه.
بله، سلام علیکم. خی جوړ سي خدای تاسو خی همکاران مخدي زدي پکتیا ورته نه تاسو سره دا پیغام پرېږدم چې د لوړو زده کړو وزیر صاحب کومې خبرې چې په بغلان کې کړي نو هغه خو هېڅ افغان ته د منلو وړ نه دي، او نه پوهېږم چې دا پوهېږي نه که دغسې کوي. د نړیوالو نه شرم دی، د ګاونډیانو نه شرم دی چې دا ښځې او نرنده ښځې دي، دوی دي خبرې دي. پوهنتون کې ښځه دی، په مدرسه کې ښځه یادوي، په نړیوالو غونډو کې ښځه یادوي، نور لاسته راوړنې خو دوی نه لري.
السلام علیکم. دا محمد صاحب ته وایم، وزیر تحصیلات علي ته، تا څه د خارجیانو نورې بندې کړي چې خارجیان ژاړي چې اوس وایي د ښځو حقوق و مکتب ورې لاکه، خو تا افغانان بند کړي دي د مکتبه.
سلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته اول ټولو نه مخکې سلام وړاندې کوم. محترمو، په کابل ښار کې د باګرامیو ارزان قیمت او د زوړ ګمرک سره شاوخوا علاقو کې، د بدخاک په کلي کې، په دغسې نورو ځایونو کې، او خصوصا دغه د باګرامیو په ساحه کې د ملا ترخیل اسپتال شاته، په دغه ځایو کې د موسسو دا سرکونه او دغه هغه کوڅې سنگ پرش کړي دي. زه خواهشمند یم چې دغه موسسو کوم مشر چې ده په خارج کې، هغې ته زما پیغام ورسوي چې تر څو خلکو ته دغه کوڅې سیمټ کړي نه سنگ پرش. دا خو دې نه خامه سرک ښه ده، نو بیا څه ضرور ده چې دوی دونه مصرف کوي بې ځایه. نو زه هیله مند یم چې دما پیغام دغه د موسسو هغه کوم خارج کې کوم مشر د هغې ته ورسوي چې تر څو دغه خلک دغه موسسات او دغه دلته چې د افغانستان کې کوم رئیسان دي دوی ته هدایت وکړي چې تر څو پورې سنگ پرش کوڅې جوړې نه کړي او په اصل سیمټو باندې دا ولګوي او سیمټو نه سیمټي کې باید. نو خبره د دې درته وکړم چې دغه مشکل د غریب خلک دي، دوی ته یو اساسي کار وشي. زه هیله مند یم چې د دغه غم په بنیادي شکل سره وکړي تر څو دغه خلکو ته کوڅې په اساسي توګه باندې سیمټ کړي او ښه اساسي کار وشي. دغه سنگ پرش چې دی دا یو غلط کار ده، او دا خبره د دې درته وکړم چې دې نه خامه سرک ډېر ښه وي. نو بس زه هیله مند یم چې ما پیغام دغه مشرانو ته ورورسوي تر څو پورې د غریبو خلکو ته په اساسي شکل باندې کار وشي.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته نیکې لی احترامات وړاندې کوم. جمعه دا پیغام نشر کړي چې دا افغانیو خو نیم خلک اسمانو ته وخځولو او نورې ټول تباه کړلو. چا کوم خلک په دولت کې افغانۍ اخلي هغو ښې مزې او چمچې دي، چې هغه څوک غریبان دي هغه به زمی څه کوي څه به خوري، دا څه رقم سیاست ته دا څه رقم کار دی دي، دا مسلمان به زمی څه کوي څال به یي یوه روپۍ پیدا کېږي نه ورځ په ورځ له خلکو باندې قرضونه باندې دي په بعضې خلکو باندې. نو داسې دا پیغام دي ما نشر کړي.
ما ارزو یم د خوست ولایت څخه، شپږ کاله کېږي په هندوستان کې اوسېږم، مهاجره یم، د فامیل سره یو ځای. د افغانستان سفارت تړل کېدو په افغانانو باندې ډېر بد اغیزه کړې ده. زکل تا مو خالی مهاجر نه لرو محصلینم لرو محصلین مو پریشان دی مهاجرین افغانم دیر تا پریشان دی زکه مو پاسپورتو باش کی مشکلات پیخ کدو تلو سفارت تا یا دی اولادو پو تحصیلات پو بخش کی هم تلو سفارت تا محصلین و متلل سفارت تا آل مشکل بشول اوس فیلن مقدس مرجانه لرو چه مگیت وار شو مراجعه وکن ایخید پارا طول خلق دیر خفا دی و دیر بعد آغیزه کرده پو خلق بانده
نویدیم یو تن محصل پهن که لکه سنگه چه مقدس طول خبریو د افغانستان سفارت په نوې دلی کې تازه یو اعلامیه ورکړه چې خپل ټول خدمات بندوي نو دا یو بد تاثیر کوي په محصلینو باندې او هغه چا باندې چې دغلته ژوند کوي او زندگی کوي نو زما فکر سره دغه په موږ باندې هم یو بد تاثیر کړی دی نو ځکه چې هغه محصلین چې کله فارغی کوي نو خپل اسناد په سفارت کې ټاپ کوي یا د خپل پاسپورت تمدیدوي نو چې کله سفارت ته دروازې بستې نو څنګه څوک کولی شي چې خپل اسناد ټاپ کړي یا امضا کړي یا خپل پاسپورت تمدید کړي یا نور خدمات تغسي نو زما فکر سره دا یو په بد تاثیر په موږ باندې کړی او په نورو په هر چا باندې کوي
دا چې د افغانستان سفارت دلته په دیلی کې بند شو په دې ډیره خواشینه شوم د یو کډوالې په حیث ځکه دلته موږ مهاجرین د ډیرو ستونزو سره مخامخ او ځینې ستونزې د سفارت له لارې حل کېدلې لکه د پاسپورت تمدیدل او بعضې نور اسناد چې دي د هغې حل لپاره موږ سفارت ته مراجعه کوله او اوس چې سفارت بند دی نو زه فکر کوم چې بل داسې مرجع به موږ نه لرو چې هغې ته موږ دا خپل ستونزې وړاندې کړو
زه اسما یم په ډیلی کې یو افغان کډواله او د افغانستان د سفارت د بندېدو په هکله ډېره خواشینه یم او زه ډېر یو بد احساس لرم داسې فکر کوم چې موږ اوس بې سرپوخه سولو یعنې زموږ د هېواد هېڅ دلته استازولۍ نسته ده
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم ښه شپه او راځي ولرئ
ده آزادی رادیو خبرونه اوس شپاورز سلیر ساعت اوریدلی شی ده ماقام لشپگو بجو ده سهار تر شپگو بجو په منځنی صفه دولس شپگنوی او ده سهار لشپگو ده ماقام تر شپگو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پینزه ویشت مترو آزادی رادیو شپاورز لطاف سره. آزادی میلمه. السلام علیکم. د آزادی میلمه پروگرام دی چې له آزادی رادیو اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات میلمه دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی راځي او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پانتونونو کې استاد و. دغه راز په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب، د آزادی میلمه پروګرام ته شرغ لاست. په پیل کې دره ته ووایاست چې له افغانستانه د لوستې قشر د وتلو بهیر ولې چټک سوی دی؟
ستاسو د سوال ډېر یو سخت سوال دی او ډېر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستې قشر خصوصا چې په هغې باندې د وطن سرمایه مصرف شوی ده، په هغې باندې کار شوی دی او روزل شوی دی په هره برخه کې، ولې له افغانستان نه وځي؟ فکر کوم دا ډېر لوی سوال دی او ډېر غټ ځواب ته اړتیا ده. ولې زما له نظره اوس وخت کې د افغانستان اوسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره دی، د دې پښتنو کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته واک د نه ورکول کېږي یا د دوی شراکت بحث دی د شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کلنې اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړی و، هغوی د ویرې احساس کې د خپل د امنیتي ملحوظاتو له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسېږي او دوی به د خپل مسؤلیت او د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېیمه مهمه خبره د کاري فرصتونو ده چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم ملا ته ورکړی ده، خپل یو ملای راوسته ده او هغه تخنیکي پوست باندې مقرر کړی ده. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړې کېږي او هغه د مجبور دي ترسو لاړ شي، یعنې دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې، سادات صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې ده خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او همغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي. فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډېره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګ تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی ده، دا ما ته تر ډېره پورې یو غولوونکې خبره ښکاري، تر ډېره پورې رښتیا نه برېښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپارئ، چا معلومات وکړئ چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر درېیم بسته پورې څوک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امریت چې درېیم بستونه دي، درېیم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي او دوی خپل اشخاص مقرری، خپل افراد مقرری او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کی، منحصر کی، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره، انحصاری اداره مخکې نشته تله. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان د تک سمانه ته چې وظیفه نه ورکوي، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پونتون کې د استادانو او د پونتونونو د رئیسانو لپاره ته خپل خلق مقرره او هغه نور استادان مرفکرن او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي. په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه ورسره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات لرم، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې یا د ګیرې په کمولو باندې یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنې په دې معنا باندې او دا څوک ورته وایي؟ دا طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولوونکې خبره ښکاري فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو او نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان د خلکو سره اړیکه ده او د خپل رسمیت پیژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري او تر ډېره پورې رښتینې نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتینې نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایاست چې تاسو لومړنۍ زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدئ چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړي. لکه زه یو د هغې د جملې څخه یم، ما لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې په خپل کلي کې کړي دي. بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، 2005 کال کې، چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم. اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د عالي زده کړې وکړې او د 12 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ او په ډېر ښو نمرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال زه هلته وم. زما د ژوند اصلي بهیر همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غېږ کې په خپله د وطن په سرمایه باندې لویږم او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا ما لپاره یو احساس و. سرور کال د للی په ژوند کې تیرول او د مختلفو خلکو سره تماس نیول او د یو د زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا د هغې نه چې زه فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زه راغلی. مختلفو اداراتو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری عالي ادارې سره د حقوقي سلاحکار په توګه پاتې شوی یم. هغې نه وروسته بیا د مختلفو انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی یم، چې هغه د ګلوبل رایټس یو انټرنیشنل انجو هغې سره پاتې شوی یم. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې سره امتحان ورکړ. حقوق ده زه وکیل مدافع شم، ما وکالت امتحان ورکړ او د وکالت امتحان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شوم. ما تقریبا 10 کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د په ختی زون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول په توګه باندې پاتې شوی، دفتر رئیس پاتې شوی. بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاحکار او د حقوقي تخنیکي همکار په توګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیسیون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی، تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي، ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي، همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت چوکاټ کې مې د خپل د جزا د کورټ د سایبري جرایمو د برخې د تصویب د کمیټې غړی پاتې شوی. بلته مې کار کړی د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی، چې کله د اطفالو دپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل په دې مې کار کړی. تر څنګ یې په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی یم. د سولې پروسه کې مې کار کړی دی، د انټیګریشن او د سولې پروسه کې، تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکي په توګه مې د ولایتي چارو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده، او اخیری دنده مې په ریاست جمهوری کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر تر څنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي. هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې، او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی، او در حال کې زه د دیقان زیم. زما پلار سواد نه لري، زما والدین دوی بی سواد دي. حتی زما پلار یو دیقان سره دی، هغه د کلی او طرف سره دی، او مکتب ته یو ورځ هم نه تللی. او زه یو مثال ژوندی مثال چې نه د چارواکي زوی یم، نه د یو بل چا سره، چې حد اقل زه وایم چې د واسطي او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم. ولې د افغانستان د یو ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زه نمایندګي کوم، او زه داسې ویلی شم چې زه د جمهوریت په وخت کې، چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګرد وم، ولې کله جمهوریت سقوط کېده ما تر ماستري زده کړې کړې وه. هماغه ځوان، هماغه نسل چې په جمهوریت کې لو شوی، اما تر څنګ یې ډېری داسې خلکو چې هغوی زده کړې کړي دي، مشکلات ګاللي دي. حتی ډېری وختونه زما یاد شي چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه اوسېږي. دا ډېر مشکل ده، حتی د لارې کرایې د نشتون اساس باندې، یعنی دا ټول مشکلات مونږ ګاللي دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې، په ډېرو دشوارو شرایطو کې، په ډېرو ستونزو کې، د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي، بالاخره ثمرې ته رسېدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغسې د خواریو په ګلولو سره تر دې کچې رسېدلي دي، له هغوی سره په تماس کې یاست؟ فکر کوئ چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل له افغانستانه؟
تر ډیره پوره چې ځکه کله کله چې افغانستان کې وم له نیکه مرغه وایم او زه په یو شي باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره که د هر سمت نه هغوی سره په تماس کې وم او یو ډېر ښه نیټورک مې جوړ کړی و. ځکه زما دوه خصلت و، یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم، له دوی سره وګورم، له دوی سره کښېنم، مدني فعالیتونو کې شریک شم، سیاسي فعالیتونو کې شریک شم، او په عین زمان کې په ډېری هغو فعالیتونو کې چې هغه ولنټیر و او هغې کې ما برخه واخیسته، په دې کې ما ډېر شناخت پیدا کړ، په دې کې ما ډېر پېژندګلو پیدا کړه، مشاعرې وي، ادبي بهیرونه وو، حتی دغه د لیکنې طرز چې ما دا لیکل کول په دې کې زه نه پوهېدم، ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې هلته لاړم هلته د لیکنو دغه طرز زیات کړ، په دې اساس مې ډېرو خلکو سره ناسته پاسته پیدا شوه او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه ورسره په یو چوکاټ کې ورسره مخکې تللی یم او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بې له شکه ستاسو د سوال پر اساس باندې چې او زه د هغو ځوانانو سره چې هغوی زما غوندې زده کړې کړي دي، خصوصا هغوی چې بیا د صاحبزادګان نه و، یا زه ووایم چې د هغې د وزیر زاده زامن نه و، یا فرض مثال هغوی که لږ مخکې نور ووایم چې هغوی د چالاکو زامن نه و او ځان رسول له ډېره پورې کوشش شوی او دوی کوشش کوي چې افغانستان نه وځي. له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف دی. کله چې په ایران کې خوندانو رژیم ونیو، یو نقل را یاد شي، یو پروفیسور نومیمانیر د هغه خپل وطن نه ایران نه وته، کله چې د رضا شاه پهلوي حکومت ړنګ شو نو د هغه کله چې میدان هوایي ته راغی، د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو د ایراني نوي رژیم په 1990 کال کې، چې ورته ویل ته چیرته ځي او چار چېرته ځي، نو ته لاړ شه، هغه یو فزیک پو او د فزیک برخه کې زده کړې کړې وي، د پروفیسر وو. د هوایي ډګر هغه عسکر ورته وویل چې ستا په لاس کې دغه چاله ده، دا د سرو زرو ده او دا ته باید دلته پرېږدي تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو دوی ورته وویل زه به دا چاله تا ته پرېږدم، دا ګوتمه چې زما ګوته کې دا د سرو زرو قیمت 400 میلیونه وویل دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یم چې زه دنه وځم. ما باندې فکر وکړه چې ولې تا نه وځم، غټ یو پندې ورته پرېښی و چې په دې باندې فکر مه کوه که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده دا څومره قیمت لري، په دې باندې فکر مه کوئ، په دې فکر وکړه چې زه تا نه وځم، زما باندې کار شوی دی، زه یو تحصیل یافته قدر یم او زه به په د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه زده کړې یم، زه وځم. نو بنان هماغه و چې دوی د استاد را بېرته راوګرځو، هملته کښېنو، د هوایي میدان څخه راوګرځو، بوتل ته پرېنه خوده او هغه ته وظیفه ورکړه، دنده ورکړه تر څو مخکې لاړ شي او د هغه نه استفاده وکړي. له بده مرغه چې افغانستان هغه زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی، خصوصا زما ملګري همزولي زیاتره وتلي، له بده مرغه بیا هم زه او دا د وطن لپاره یو بد خبر دی. هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي د بیکاره شوي دي، زیاتره سره زه په تماس کې بیکاره شوي دي، په دوو برخو کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوي دي، بدون له وزر څخه، بدون له یو دلیل څخه، هغوی منفق شوي دي په مختلفو بهانو باندې، مختلفو نمونو باندې په کور کې نیول شوي دي. هغوی چې په خصوصي موساتو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول، هغوی هم بیکاره شوي، ځکه پروژې ختم شوي، یا هغه پیسې مالي امکانات چې افغانستان ته راتلل او ځوان نسل هیلې پورې تړلي وې چې هغوی معاش اخیسته امکانات، ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو، د ډوډۍ پیدا کولو چې د هغه معاش دی. افغانستان کې تجارت، خصوصي سکتور، اقتصادي وده، نور هغسې اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې افغانستان کې بده وجود نه لري. بنا د خلکو سره یوازینی هیله او یوازینی امید هغه د معاش یا هغه وظیفې چې هغوی فقط تنخواه ترلاسه کوله، دا ټول په کور شوي دي. دوی هم په تکل کې دي چې وځي. همدا اوس ستاسو تلیفون څخه مخکې یعنې ما پیغام یو ځوان واورېد چې هغه ماته وویل یو لار ما ترې خوځ وځم. یعنې هره ورځ سړی یو نه دوه درې څلور دغسې جوابونه ترلاسه کوي، څوک د مرستې کومک غواړي، څوک د لارښوونې کومک غواړي، څوک یو بل داسې کومک چې وکولی شي وطن پرېږدي. دا د افغانستان د تباهۍ او دا د افغانستان اصلي سقوط ده. د طالبانو راتګ سقوط نه و، زما له نظره سقوط هغه ده چې کله ستا علمي بنسټونه ونړېږي، سقوط هغه ده چې افغانستان علمي اساسات له منځه لاړ شي، یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره د یو دایمي او د یو پایداري انسټیټیوشنالیزم بحث ورکوي، یا د ادارې جوړونې بحث ورکوي، هغه د منځه ځي.
بلې صادق صاحب، د تحصیل کړو ځوانانو وتل که منفي اړخونه لري چې افغانستان کې دغسې یوه تشه رامنځته کېږي، یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوي چاپېریال کې بیا هم کولی شي چې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثرو دا کار کړی دی، په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم.
درسته خبره ده. ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم. زه امریکا کې اوسېږم، د امریکې په ټیکزاس ایالت کې، او د سقوط نه وروسته راغلی یم، د جمهوریت د سقوط نه وروسته. ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل، ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي، لکه څنګه چې موږ دلته یو تخلیه پر اساس باندې راغلو، له موږ څخه 50 کاله مخکې شاوخوا، او یمې لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ، نو د شمالي ویتنام خلک هم دغه جنوبي ویتنام امریکې ته راغلل. نو دوی چې کله امریکې ته راغلل، ډېری خلکو زده کړې وکړې، تحصیل وکړ، سرمایه پیدا کړه، په لوی پوزیشنونو کار وکړ، د ویتنام څخه نور خلک راوغوښتل، بېرته وطن ته ډېری لاړل. ډېرې وطن ترل وطن آباد کړ. نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري او دغه تولید امریکې ته راځي، امریکې ته پیغام ورکوي، نور نړۍ ته ورکوي چې موږ کولی شو خپل وطن څنګه وده ډېر او اقتصادي وده چې وګورې د ډېرو هیوادونو پرتله به ډېره ښه روانه ده. د ډېرې هیوادونو پرتله باندې ډېره یوه چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام، دا ژوندی مثال دی. په عین زمان کې زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې په دې ځای کې 3 ملتونه دي او نوې ژبې دي. د هیوستن ښار د امریکې ټیکزاس ایالت دا د نړۍ د یو د هغو ډایورس ښارونو څخه یا د هغې ښارونو څخه چې ډېری مهاجرین پکې اوسېږي دا دی. په دې ځای کې ډېر خلک زه ګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي، بیا تحصیل د تحصیل نه وروسته بیا وظیفې اخلي، تخصص ډېری بېرته هېوادونو سره په اړیکه کې دي، یا مشاورین دي یا دې ځینې همکاري کوي د خپلو هېوادونو سره. او هغه بحث جدا دی چې هغوی د خپلو کورنیو ته خپل هېواد ته پیسې لیږي، چې هندوستان یو غټ مثال کېدلی شي. هندوستان د کال $100 بلیون لیږلي دي، 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی. زه د موضوع څخه لرې لاړ نه شم، تاسو فقط دې لپاره چې د افغانستان څخه خلک راوتلي دوی په کوم چارو بوختي. زه بیا چې کله دردېږم په هغه وخت دردېږم چې کله دېزي کې خصوصا هغه افغانانو چې مخکې راوتلي دي هغوی نه پوښتنه کوم. زیاتره په داسې یو مصروف دي چې هغوی آینده ډېره تضمین نه ده، فرضاً دوی په عادي کارونو باندې بوخت دي او د زده کړو اصلي بهیر ته پاتې شوی دی. دا یو ډېره بدبختي ده. ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کړم. کله چې ما خپلې زده کړې شروع کول نه مخکې حداقل څوک نه پیدا کېدل چې ما ته سمه مشوره راکړي، ځکه څوک نه و. په ټول ښار کې، په ټول هیوستن ښار کې چې ډېر افغانان پکې اوسېږي، تقریبا په زرګونه کورنۍ دي، داسې یو څوک نه و چې هغه د حقوق فاکولټي مخکې ویلي ما ته دې یو درس راکړي یا ما ته دې یو لاره وښي چې په دغه قسم مخکې لاړ شه. دغه ستره بدبختي ده، دا یو لویه بد او لویه غمیزه ده. اوس چې ګورم اوسنی نسل چې راولته د افغانستان څخه، خصوصا دغه دوه کاله مخکې یا د جمهوریت د سقوط نه وروسته، زه هیله مندم چې ستاسو د خبرې په تایید او ستاسو د خبرې په مستاق باندې ممکن ډېری افغانان دوی زده کړې وکړي. خبرېږم ځوان نسل چې راوتلی دی، خصوصا دغه دوه کالو کې، تېرو دوه کالو کې دوی په پوهنتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي، یو هیله شته دی، امیدواري شته دی. اما ډېری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم، زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلور اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې د دې ساتل ډېره مشکله خبره ده، او هغوی چې په خارج اوسېږي په دې باندې پوهېږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هېواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. ما د څلور اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکله اوسي چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي مخکې لاړ شي. ولې دا یو بهیر دی، ما پیل کړی دی او امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت په ورته ورکوم، خپله انرژي مصرفوم د سنوسال د تقاضا پر اساس. هغه سن کې نیمه چې حداقل هغه ایج کې نیمه چې زه باید د فاکولټي په سم کې کېنم، ولی بیا هم کوشش روان دی. یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته الهام ورکړم، یو میسج ته ورکړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته. تاسو باندې کېږي چې زه سلویخ کلن شم، پنځوس کلن شم، زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي، او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د ورځې د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس وي، د شپې کار وکړي. دا ټول شیان مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړي. دا ورسره نوې دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو داسې عادي کارونو مصرفېږي چې ستړیا پکې ډېر وي، فقط هم هغه د خارجیانو په اصطلاح باندې یا د امریکایانو په اصطلاح فقط هغه سروایول جابس یا فقط هم هغه وظیفې کوي چې دوی ورباندې ژوندي پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانون لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډیره پوری شخصا که زه د شخصي پلان پر اساس مختلا شم، او زما پلان دا دی چې د امریکا کې زده کړې وکړم، ماستري واخلم، ترڅنګ یې وکولی شم، او زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم ترڅو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره، زما یو ارمان به دا وي چې زه بیرته افغانستان پوهنتون کې بیرته استاد شم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته د افغانستان په دولتي پوهنتون کې د کابل پوهنتون کې د حقوق برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبې ته وژباړم ویلیکم کار به دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولی شم حد عقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی زه تعقیبوم وکولی شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګورئ د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول د ډېر اسانه طریقه ده، نو د وخت په تېرېدو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره او خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپله برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه ورسره کومک وکړی شم.
دغه تحصیل کړي کسان ستاسو په څیر چې په دې وروستیو کې څه باندې دوو کلونو کې له افغانستانه وتلي دي، دوی په کومو شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره زه تماس کوم یا ورسره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده، دغه فرصت ډېر کم ده چې لوستې قشر بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده او هلته تر اوسه پورې په دې داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي، چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چېرته چې مدني فعالیت نه وي، چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکمه وي، نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که زه افغانستان کې زه کار کوم د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنو باندې کار نکوم، په نړیوالو پوسټونو باندې کار نکوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم، زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي او ډېر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې په یو کال کې دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي او د امریکې د داسې وظیفې واخیستې چې په نړیوالو پوسټونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو د زمینه مساعده نشه افغانستان کې، کله چې نه مساعده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستاق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره زه دا هم درته ویلی شم چې ډېری ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته هغوی مشکلاتو سره هم ښکیل دي، هغوی د ډېری ستونزو سره هم ښکیل دي. هغوی په دې فکر نه دي چې موږ په امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشتي او دوی د دایمي ژوند جوړ کړي. حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغه کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته کادر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې په هغه کې د افغانستان خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې هلته ټول پکې ځان وګوري، د داس یو ورځ پښتون او د داس یو ورځ بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او دغه شپې سبا کې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکولی شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
تداسه اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګر د افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورزین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستې کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورزی دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغسې لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډېره پورې چې زه معلومات لرم موضوع پوهېږم، طالبان د یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت. او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره به نړۍ مختلفه شي، اما نړۍ تر اوسه طالبان به اعتماد کیږي. او زه نه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم، ځکه بحث سیاسي نه دی، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوښښ کوي تر څو په هر قسم شوی نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مختزو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کوي. او هغه وضعیت چې په افغانستان کې د هغه یو د سیو ماکوس مناقص کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وخی. د ملګری ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخ کې ده، همدا اوس ملګری ملتونو د یوناما راپور ساسو مخ کې ده، هغه لوستلی شي چې څه بد وضعیت د افغانستان کې ده. په هر حال زه خوشبین نه یم دغه پروسې ته، دا تر ډیره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکي پروسه نه ده. او د ډیرو خلکو سره چې ما کتلی دي، حتی زه نوم نه اخلم خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې یو څوک ولید چې هغه تنګ و امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کاله سره کال مخکې امریکې ته راغلی و او نه غوښتل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیات و، نو دته امریکا نوره د ژوند کولو دپاره ډېر یو دغه نه و، یو داسې بستر نه و چې پاتې شي. ولې دا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي او د هغه تصویرونه ښکاره کوي چې ګویا دغسې پخوانه چارواکه راغه، در حال کې چې ده د جمهوریت د سقوط نه درې کاله مخکې استعفا ورکړې ده او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و، او او نه په یو داسې یو موقف کو چې طالبان وو چې موږ سره د خلکو گزاره کوي، یا د پخواني چارواکي د چارواکیتوب وخت، یا د خپل د وظیفي وخت د طالبانو د راتګ څخه سره کار مخکې ختم شوی دی. داسې خلک هم زه پیژنم چې د خپلو سرمایو، د خپلو جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمان کې په هیڅ داسې خلک ډېر کم پیدا کېږي. ما نه دي کتلي، په ندره سره مې کتلي دي، او ډېر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپلو هغه ارمانونو لپاره چې دا مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي، او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره، داسې ټولنې لپاره چې هغه د ده په زړه کې د ده ارمان دی، داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نور وجوهات دي، او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي، او اما طالبان یې سیاست کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي، ورته ښه راغلاس وایي، د کمیسیون ټاکلی ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ورته ښه راغلاس وایي، راشي او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ورباندې مخته یوسي. په عین زمان کې داسې تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون، بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حد اقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته سم کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې، او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنې تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه دې د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي، او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې یوسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته هغه د طالبان په ثبوت ورسه چې فلانکی نفر راغی، فلانکی تخصصي کدر راغی، او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه. ډېری کدرونه وو چې په خو او ډېر موافق وو خپلو کارونو کې، او ډېر کامیاب وو، ډېر بریالي وو. یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم، هغه د اوبو د کنټرول د مستقل ادارې رئیس تکل صاحب، دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي. طالبان راوسته په دې باندې څوک مقرر کړي چې د اوبو ترکیب څخه نه پیږي، هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي، اما د څو قدر په ګور باندې کینه هغه مجبور چې وځي. یعنی دوی کدرونه وباسي، زمينه او تمساعدې چې وځي، او په عین زمان کې یې په زور یا په رضا یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کدرونه چې پار لیول کې دي، په هر ایج کې دي، په هر عمر کې دي، هغوی د افغانستان څخه د تېښتې کولو ته مجبورۍ، فرار څخه مجبورۍ، اما په عین زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته. برعکس معامله به بېخي سرچپه ده، او زه نه ګورم چې هغه د تله اوسېږي، ځکه طالبان واقع انحصار کړی، هغه چاته د واک شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري. هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پوهېږو، ملا په هر څه باندې پوهېږي، هم په زراعت پوهېږي، هم په تخنیک باندې پوهېږي، هم په مخابراتو پوهېږي، هم په سیاتامه باندې پوهېږي، هم په خزا باندې پوهېږي، هم په سرنوالي باندې پوهېږي، هم په انکشاف دیهات او د ښار جوړولو مسله باندې پوهېږي. په دې ټولو کې ځانو ته عقل کل ښکاري. دغه مسله ماته ډېره سیاسي ښکاري، او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي، یو څوک راشي فقط عکسونه سره واخلي، او بیا یې نشر کړي چې هو پلانکیانه فراغه.
د پوهنتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو سره برخه واخیسته.
تشکر، ډېره مننه، موافق اوسئ.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا تنم جان ماتم کوابانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندام غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا مورا ولنا وی پیدا زا چھ پیدا وی دچان وی اشنا زا چھ کول میستا وستر گو تکاتا ہو خود بگر زم لے ونائی پا دنیا زا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا